څلور بجې شپې د ازادي راډیو د دې سات په خپرونه کې زه احمد شبر ساسو کوربه یم. تخنیکي چارې شفیق عیار مخته وړي. السلام علیکم. په کابل کې مشورتي لویه جرګه پای ته ورسېده او حکومت او طالبانو ته یې درویشت وړاندیزونه وکړل. ولسمشر اشرف غني اعلان وکړ چې د جرګې د وړاندیزونو د درناوي لپاره به په لسګونو طالبان له زندانه خوشې کړي. په خپرونه کې د مشورتي لویې جرګې په اړه د ولسمشر د څرګندونو تر څنګ نور مطالب هم لرو، خو تر هر څه مخکې خبرونه له صالح محمد صالح څخه.
د سولې مشورتي لوی جرګې برخوالو له وسلولو طالبانو د اوربند غوښتنه وکړه. د سولې ملي مشورتي جرګې کمیسون وایي په دې جرګه کې د وسلولو طالبانو استازو هم برخه اخیستې وه. د اوکراین نوي ټاکل سوي ولسمشر ویلي چې د کیف او مسکو ترمنځ اوسنۍ اړیکې د ورورولۍ اړیکې نسی بلل کېدی. په کابل کې د سولې مشورتي لوی جرګه په درویشتو مادو کې د یو پریکړه لیک په خبرولو سره پای ته ورسېده. په پریکړه لیک کې له وسلولو طالبانو غوښتنه شوي چې جګړه پای ته ورسوي او روغه جوړه وکړي. ولسمشر محمد اشرف غني د جرګې په اختتامیه وینا کې وویل چې حکومت د روژې په مناسبت په لسګونو طالبان له زندانونو خوشي کوي.
زنن جرګې ته په درناوي د روژې مبارکې میاشتې ته په درناوي د اوسنی نیت او د افغانستان د اسلامي جمهوري دولت د دوستانه حرکت په توګه وړم 115 تنه طالبان چې له کلونو راهیسې بندیان دي خوشې او له زندانه خلاص.
بلخوا د لوی جرګې د جوړولو کمیسون مشر محمد عمر داوودزی نن په کابل کې په یوه کانفرنس کې له طالبانو غوښتنه وکړه چې دوی هم هغه کسان چې ورسره بندیان دي خوشې کړي. ښاغلی داوودزی له وسلولو طالبانو وغوښتل چې د ارزونې کمیسون دي وټاکي چې له افغان حکومت سره د بندیانو په مشخصولو او تفکیک کې مرسته وکړي. د سولې مشورتي لوی جرګې شاوخوا 3200 برخوالو له دوشنبې راهیسې له وسلولو طالبانو سره د سولې د څرنګوالي په اړه بحثونه وکړل. د سولې مشورتي لوی جرګې کمیسون وایي په لوی جرګه کې د وسلولو طالبانو استازو هم برخه درلودله. د دغه کمیسون مشر محمد عمر داوودزی نن په کابل کې یو کانفرنس ته دا خبره وکړه.
دا چې په کڅه شکل وو، د کوم ځای نه وو، په کوم ساته وو، هغه به بایدي قدمونه ته پرېږدو چې بایدي قدمونه عملي راوځي. نو درته د هغوی نمایندګان وو، نه وایمه چې د هغوی د شورا په اجازه او د هغوی د شورا په رسمي نمایندګۍ راغلي وو، اما و د صفوفو خلکو یې وو.
ذبیح الله مجاهد چې ځان د وسلولو طالبانو ویان معرفي کوي په مشورتي لوی جرګه کې د خپلو استازو د ګډون خبر رد کړی دی. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی وایي د دې وخت راغلی چې وسلول طالبان وسله پر مځکه کښېږدي، جګړه ودروي او سوله وکړي. زلمی خلیلزاد تېره شپه په ټویټر کې لیکلي چې د خبرو لپاره د قطر په مرکز دوحه کې دی. ښاغلی خلیلزاد لیکلي چې د طالبانو له استازو سره د کتنې په پیل کې طالبانو ته ویلي چې افغانان د دوی خویندې او وروڼه دي او غواړي چې په هیواد کې جګړه پای ته ورسېږي. ذبیح الله مجاهد چې ځان د وسلولو طالبانو ویان ګڼي نن د جګړې درولو لپاره د زلمی خلیلزاد غوښتنه رد کړې ده. بلخوا د طالبانو د قطر د دفتر ویان سهیل شاهین نن ازادي راډیو ته ویلي چې هغه مذاکرې چې د چهارشنبې په ورځ پیل شوي وې نن په کې وقفه راغلې ده او سبا شنبه بیرته پیلېږي. ترکیه وایي وروسته له هغې چې امریکا د ایران د تیلو پر واردونکو له بندیزونو د معافیت تمدید پای ته ورسوه، انقره ممکن ونه کولی سي سمدلاسه د تیلو د واردولو بدیل پیدا کړي. ترکیه په وار وار له واشنگټن غوښتنه کړې چې پر دې موضوع غور وکړي. د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشغلو پرون په انقره کې رسنوي ته وویل داسې ښکاري چې موږ ته ممکنه نه وي چې د تیلو واردولو لپاره په داسې لنډې خبرتیا سرچینې پیدا کړو. د هغو اومه تیلو لپاره چې له ګڼو هیوادونو واردېږي زموږ د تصفیې ټکنالوژي اړخ نه لګوي. ترکیه د ایران پر اومه تیلو خپله اتکا په دې وروستیو کې کمه کړې ده. پخوا د دغو تیلو اندازه په ورځ کې 1 میلیون بیرلو ته رسېدی. تر دې یوه ورځ مخکې د امریکا متحده ایالاتونو د تیلو نړیوالو پیرودونکو ته وویل چې له ایرانه دې د تیلو رانیول بند کړي کنه له بندیزونو سره به مخامخ سي. واشنگټن د هغو اتو هیوادونو لپاره چې کولای سوی له بندیزونو سره سره له ایرانه د تیلو رانیولو ته دوام ورکړي له بندیزونو شپږ میاشتنۍ معافیت پای ته ورساوه. د اوکراین نیوی ټاکل سوي ولسمشر ویلي د کیف او مسکو ترمنځ اوسنۍ اړیکې د ورورولۍ اړیکې نسی بلل کېدلی. ولادیمیر زیلینسکی ویلي دواړه هیوادونه له ګډ سرحد هاخوا په خپلو کې لږ مشترکات لري. زلینسکی پرون په خپل فیسبوک پاڼه کې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین پر وروستۍ څرګندونو عکس العمل څرګند کړی دی. ښاغلی پوتین ویلي و چې د روسیې او اوکراین وګړي په خپلو کې ډېر مشترکات لري. ولسمشر پوتین په وروستۍ کې یو فرمان لاسلیک کړی چې له مخې د اوکراین وګړو ته د روسیې تابعیت ورکولو چاري اسانه کیږي. امریکایی جنرال تاد والترز د ناتو پوځي تړون د عالی رتبه پوځي چارواکي په توګه د وفاداری لوړه وکړه. والترز نن په بلجیم کې د ځنګړو مراسمو پر مهال د ناتو په مقر کې د پورو پاکي د ګډي عالی قمندانۍ د قمندان په توګه وټاکل سو. دا هغه څوکۍ ده چې د امریکا پوځي چارواکي ورته ټاکل کیږي. مراسمو ته په خپلو خبرو کې د ناتو سرمنشي ینس سټولټنبرګ وویل
It is time to pass the baton of leadership.
د دې وخت راغلی چې د رهبری واګي جنرال والترز ته وسپارل سي. تاد والترز چې د هوایي ځواک پیلوټ هم دی، په افغانستان کې هم جنگي درې دی. والترز امریکا د بل جنرال کورتیس کاپروتی پر ځای پر دغه مقام ټاکل کیږي.
ازادي راډیو په منځني سپد ولش پښنوي په ټول افغانستان کې اوري. په کابل کې مشورتي لوی جرګه پای ته ورسیده. د جرګې مشر عبدالرب رسول سیاف وای
دا مشوره هیڅ فرد نظر خود تحمیل نکرد، مطلق در فضای آزاد همیشان نظریات خود را کردن.
جرګوالو پر حکومت او طالبانو شخ وکړ چې د روژې په میاشت کې اوربند وکړي.
د افغانستان اسلامي جمهوریت او د طالبانو تحریک باید دغه اکثریت افغانانو غوښتل طلبې کوي ټول هیواد کې
جرانه او دایمي اوربند اعلان او تدبیق شي. د سیاسي چارو کتونکو مشتاق رحیم اټکل کوي چې طالبان به اوربند ته غاړه نه کیشتي.
خو هم کله چې طالبانو دغه ډول د سولې نور ته حرکتونو مخالفت کړی او یا مثبت غبرګون نه ښودلی، نو ولسي غبرګون د دې مقابل کې منفي و.
په نړیوالو موضوعاتو کې به واوري چې ترکیه وایي د ایران د تیلو د پیرودلو په برخه کې د اوس لپاره د واشنگتن خبره ورته ګرانه ده چې وی منی او تیل وانخلي. افغانستان د سولې مشورتي لوی جرګې د دروشت مادو پریکړلیک په صادرولو سره پای ته ورسیده. په دغه پریکړلیک کې له افغان حکومت او وسلوالو طالبانو غوښتل شوی چې د دوی پریکړلیک ومني او د روژې مبارکې په مناسبت دی بیړنۍ او دایمي اوربند وکړي. افغان ولسمشر اشرف غنی د جرګې ګډونوالو ته ډاډ ورکړ چې پریکړلیک به عملي کوي او د ښه نیت لپاره یو سل پنځه اویا طالب زندانیان له زندان آزاد کړل. البته په دې برخه کې ژمنه وکړه. په دې اړه نور جزئیات له کابل د رحمت الله افغان پر راپور کې.
د افغانستان د مشورتي لوی جرګې په خپل پریکړلی کې افغان حکومت او د طالبانو تحریک ته په درویش مادیز پریکړلی کې بیلابیل سپارښتنې درلودې. د اساسي قانون ساتنه او لسولې وروسته تعدیل په یاد قانون کې د ذکر شوی میکانیزم لمخې د سولې لپاره ګډ کوکوخونه او روان هڅې همغږي کول، د امنیتي ځواکونو ساتنه او پیاوړتیا، لسولې د نړیوالو ټولنې او د سیمې د هیوادونو ملاتړ، د افغانانو د اساسي حقوقو او بیان ازادي خوندیتوب، د زندانیانو تبادله، په افغانستان کې د نننه طالبانو ته د دفتر پرانستل، په سولې کې لمخکنیو شرطونو تیرېدل، په بین الافغاني خبرو ټینګار، د سولې عالی شورا په جوړښت لسره غور او په همغږي او غور سره د نړیوالو ځواکونو وتلې مهم او اساسي ټکي جوړوي. د دغه جرګې د پریکړې لیک په څلورم ماده کې له طالبانو او افغان حکومت غوښتل شوی چې د روژې د مبارک میاشتې په مناسبت بیړنۍ او دایمي اوربند وکړي. رفیع الله حیدری د پریکړې لیک یو برخه ده سوال وسته.
د افغانستان اسلامي جمهوریت او د طالبانو تحریک باید د غوڅ اکثریت افغانانو غږ طلبې کوي. د روان کال د روژې د مبارک میاشتې لر رسیدو سره سم د دغه مبارک میاشتې حرمت ته په درناوي د تاوتریخوالو پای ته رسولو او د جګړې د دواړو لوریو د منځ د باور فضا رامنځته کولو او د یو بل پر وړاندې د منفي تبلیغاتو ته د پای ته رسولو لپاره په ټول هیواد کې بیړنۍ او دایمي اوربند اعلان او تدبیق شي.
دغه جرګه چې 3200 تنه غړي یې درلودل، له تیرو 15 ورځو راهیسې په کابل کې سره په دې موخه جرګه سوي و چې حکومت د سولې په برخه کې صلاح مشورې ورکړي. که څه هم اجرای رئیس عبدالله عبدالله پوخانی ولسمشر حمید کرزی د جمهوری ریاست یو شمیر کاندیدانو او جنو افغان سیاستوالو دغه جرګه تحریم کړی و او هغه یې فرمایشي او کمپاینی بللې و. خو د سولې مشورتي لوی جرګې رئیس عبدالرب رسول سیاف وویل چې د جرګې ګډونوال په خپلو پریکړو کې آزاد وو. ښاغلی سیاف له ولسمشر محمد اشرف غنی وغوښتل چې د جرګې مشورو ته په احترام په خپل سر کار ونه کړي.
هیچ فرد نظر خود را تحمیل نکرده، مطلق در فضای آزاد همیشان نظریات خود را ارائه کردن، مناقشه شده، با هم جمع کردیم که پاره.
ولسمشر محمد اشرف غنی د غونډې په اختتامیه وینا کې د جرګې ګډونوالو ته ډاډ ورکړ چې پریکړې به عملي کوي او د ښه نیت لپاره د 115 طالب زندانیانو د آزادېدو اعلان هم وکړ. نوموړي طالبانو ته په خطاب کې وویل،
راځئ په دې مبارک میاشت کې د ملت له کوره غم او مصیبت لري. زه په دغه وړاندیز بشپړ باور لرم او حاضر یم چې ستاسو په وړاندیز عملی کار. زنن جرګې ته په درناوي، د روژې مبارک میاشت ته په درناوي، د حسن نیت او د افغانستان د اسلامي جمهوري دولت د دوستانه حرکت په توګه غواړم 115 تنه طالبان چې له کلونو راهیسې بندیان دي خوشې او له زندانه خلاص.
نوموړي زیاته کړه چې دو اړخیز اوربند او طالبانو ته په افغانستان کې د دفتر ورکولو ته چمتو دی. د تیرې روژې میاشتې په واړه اختر کې افغان حکومت او طالبانو ترمنځ دو اړخیز اوربند سوی وو. که څه هم وسلوالو طالبانو تر اوسه د جرګې د پریکړو په اړه نظر نه دی څرګند کړی، خو له دې وړاندې دغه جرګه غندلې وه.
د مشورتي لوی جرګې برخوالو په خپل پریکړلیک هم طالبانو ته او هم حکومت ته یو لړ وړاندیزونه کړي دي. د دې پریکړلیک په دوهمه ماده کې راغلي دي چې طالبان دې له تاوتریخوالي لاس واخلي. طالبانو چې دا جرګه تر پیلېدو مخکې توتیه بللې وه، د پریکړلیک دا ماده به بیا هم ومني. د سیاسي چارو کتونکی مشتاق رحیم وایي،
اوس لپاره زه فکر نه کوم که دوی کوم ځانګړی بدلون په خپل تکتیک کې راولي یا یو مثبت ځواب ورته وایي. موږ تاسو د دې شاهد پاتې شوي چې په 2013 کال کې بېلابېلې غونډې دلته په کابل کې د سولې د عالي شورا لخوا نه دایره شوې، د علماو یوه غټه غونډه دایره شوه، چلته یو فتوا ورکړل شوه، چلته د غوړخون غوښتنه وشوه چې تاوتریخوالي خلاص واخلي. لیکن موږ ولیدل چې طالبانو دغه یو حالت او یو غوښتنې ته هم کوم مثبت غبرګون نه ښوده او دا وری هم کوم ځانګړې تمه ترې نه نشته.
البته یو خبره ده، دا ځلی دوی له حکومت هم ډېرې زیاتې غوښتنې کړې دي او له طالبانو یې هم، او ځینې غوښتنې داسې دي چې هغه د طالبانو په ګټه دي، مثلا د زندانیانو خوشي کول. که چېرته له حکومت هم دوی غوښتنې ولري او ځینې غوښتنې حکومت ومني، بیا فکر نه کوي چې یو ډول طالبان هم ممکن د مجبوری احساس وکړي او د دوی ځینې غوښتنو طلبای کوي؟
که ستاسو په یاد تیر کال د ولسمشر لخوانه یو ورخیز اوربند زمونږ ګورو او همدارز نورې پریکړې چې هغه ولسمشر کړې وي اعلان کړي، هغه د دې څخه خورا ډېر پرمختللي حرکتونه یا اقداماتو د حکومت لخوانه، او زمونږ اوستاسو په یاد دي چې هغه هیڅ اغیز نه درلود. نو که هغه تجربه بیا هم تکرار په نظر کې ونیسو او مبنا وګرځو، نو زه فکر نه کوم که دومره ډېر ژور بدلون دی راشي.
البته په دې برخه کې د اوربند غوښتنه د دې له خاطره چې دغه 3200 استازي په مشورتي لویه جرګه کې د بیلابیلو سیمو وو او دا داسې کسان هم نه وو چې د حکومت پلوي کسان وو، په حکومت باندې ځینو یې ډېر انتقاد کاوه. که چیرته دغه رقم د بیلابیلو اقشارو کسان له طالبانو د اوربند غوښتنه وکړي او له لویه سر هم په افغانستان کې اکثریت افغانان د اوربند پلوي دي، آیا طالبان کولی شي چې سرغړونه وکړي؟
زه فکر کوم که ستاسو په یاد بیا هم تکرار د تجربې خبره کوم، تیر کال یو اړخیز اوربند چې کله وشو نو د طالبانو په صفوفو کې یو ډول شکست او ماتې مخه رامنځته شوه. د دوی یو تعداد جنګیالي خارونو ته راووتل او هلته په مطبوعاتو کې وویل چې دوی د جګړې ستړي دي او سوله غواړي او دې ته ورته هیلې غوښتنې. نو بیا چې کله غټ اختر ته لاړو هلته دوی د اوربند څخه ډډه وکړله او اوس هم دوی به تر هغې پورې کوشش کوي چې د تاوتریخوالي هغه بهیر یا کچه لوړه وساتي او بهیر جاری وساتي تر هغې پورې چې دوی باوري شي چې د سولې بهیر وروستۍ پایلې لاسته راتلی شي، مثبتې پایلې. البته
فکر نه کوي که چېرته طالبان په روژه کې اوربند ونه کړي، د مشورتي لویې جرګې د پریکړې له مخې او یا د افغانستان د حکومت د پریکړې له مخې او د خلکو د غوښتنې له مخې، دوی به ممکن په ځینو سیمو کې یو ډول منزوي شي، ځکه چې د اکثریت غوښتنه دا ده.
دا ویره شته دی د ولس پخوا هم کله چې طالبانو دغه ډول د سولې لور ته حرکتونو مخالفت کړي او یا مثبت خبرګون نو خوده لینو ولسی خبرګون د دې مقابل کې منفي او بیا هم د امکان لري چې منځري به ونه وای ما ولې چې د چریکي جګړې کې او د چریکي جګړو په لړ کې دوی کپرزانه په زور باندې د ولسی بنسټونو څخه د سیمو څخه حضور باندې هم استفاده کوي نو د منځري کېدو په اساس ډېر مطرح نه دي اما دا دی چې ملاتړ او د خلکو ملګرتیا بل لاس ورکړي
د افغانستان له دننه د اوربان فشار یو اړخته بلورته په روسیو کې په ماسکاو کې د امریکا روسیا او چین په درې اړخیز غونډه کې هم په دې باندې ټینګار شوی و چې باید په افغانستان کې شخړې راکمې شي او درې سره لوریو تقریبا د ته اشاره کړو چې په افغانستان کې باید اوربان وشي کچرته نړیوال هم دا غوښتنه لري بیا په طالبان څه کوي
زه فکر کوم دا اوس طالبان تر جدي فشار لاندې دي که موږ وګورو پاکستان هم د امریکای ټولو غوښتنو ته لبیک ویلې ده او هغه یې نتایج په لاس ورکړي دي روسیې دا وروستۍ ناسته چې ډیره مهمه وه او کچېرې په هغه څه چې په مطبوعاتو کې خودل دا غي نیمه همغږي هم د دغه هیوادونو ترمنځ راغلي وي نو دا کافي لوی پرمختګ دی او دا بل لا فشار په طالبانو پسې او باندې ډیر کی نو دا فشار وکول شي د دې لامل شي چې طالبان خپل تکتیکونو ته تغیر ورکړي یا د مجبوریت اسا بازي اقدامات دا چې وکي چې هغه د اوربان کڼدی نو اوربان ته ورته او حالت وی یعنی غیر رسمي اعلان وکي چې موږ عمل نه اعلان نکوه هر څړې په خپل جګړې په څنګه کې موجود وي خو جګړه بنکو دا زما تحلیل دی نو کېدای شي دا چې شاورونه چې څومره ډیری کې په دې باندې هم مجبور دي چې د سیاسي فشارونو لکه بل اقدامات وکي
ل مشتاق رحیم څخه په مننه ل کابل د مشورتي لوی جرګې د دیرشمي کمیټې مشر اسيلا وردک په ټلیفون را سره ده خبرونه تشرحلې کوربدن اصل جان د جرګې په پریکړلي کې تاسو او ستاسو نورو خواندو او ورونو له حکومت هم یو لړ غشتنې کړې دي پرې غشتنو کې فرزن په پریکړلي کې په دیارلسه ماده کې د زندانیانو په برخه کې غشتنه شوې ده چې سم چلند ورسره وشي په دې برخه کې ولسمشر د شمنه وکړه په خپل وینا کې چې 115 طالب زندانیان به آزاد کړي د نورو مادو په برخه کې کومه د څه خاص مسله شته چې حکومت له تاسو سره ژمنه کړې وي چې هغه به عملي کوي
بله یو خو تاسو خبره وکړه د بندیانو طالبانو بندیانو چې پرونی موږ کمیټه کې او اکثر نورو کمیټو کې د خبره راغلی و چې متاسفانه ډیر بد چلند کیږي او شوې اند په نورو وختونو کې د طالبانو د بندیانو سره چې دا یو پیشنهاد و چې بندیانو سره هم باید سم چلند وشي او که امکان لري دوی باید خوشي شي چې یو څلو پیزا یا نفر نن د ولسمشر له طرفه خوشبختانه چې دوی خبره وکړه چې خوشي کیږي او د تالار نه بیا نور کسان هم غوښتنه پورته کړه چې دا باید تبادله شي کنه یو طرفه باید نوی دغه سره نور افغانان هم بندیان دي چې طالبان هم باید هغه خوشي کی نور د اوربان مسله وا د سولې د شورا په جوړښت باندې خبره وا چې ډیره مهمه خبره ده چې وړاندیزونه شي او چې تشکیلات او فعالیتونه کې باید اصلاحات راشي
یعنی د اوربان او بخشي د اوربان په برخه کې حکومت تاسو ته ځواب ویلای تر اوسه پورې
اوربان خو ولسمشر دا خبره وکړه په خپل وایناوي کې چې موږ په طرف اوربان دی موږ به اوربان وکړو مګم چې دوی طرف موږ منتظر یو چې د طالبانو د طرف کوم جواب راغی نو تخنیکی هر باندې به موږ بیا یو ګروپ جوړ کړو یو کمیټه به جوړ کړو چې اوربان به کار وکړي
یعنی فکر نه کوي چې دا یو ډول رد دی او کچرته ولسمشر په دې خپل خبرې ټینګار وکړي د جرګې برخوال بیا هم څه کولای شي
د جرګې مرخوال خپل پیشنهادونه وړاندیزونه ورته وړاندې کا ولسمشرم خپل نظر وړاندې کې چې موږ طرفه اوربان شي چې ته دوی ومني نو اوس موږ منتظر یو چې طالبان تحریک طالبان به دوی څه وایي چې دوی طرف هم د وړاندیز منل کیږي کنه منل کیږي او زه یې لمن دی چې کم از کم د روژه روانه ده او دوی باید هم یو تصمیم ونیسي ځکه چې مهمه ده چې د سولې په خبرو کې اوربان باید شروع شي
ولسمشر تاسو ته ستاسو نورو جرګوالو ته ټولو ته دا خطاب وکړ چې تاسو د سولې استازي یاستي یعنی له تر دې وروسته تاسو په خپل منځونو کې د یو همغږه پروګرام ترتیبوي چې بیا به هم خپل هڅو ته دوام ورکوي
بله یو ډیره خبره ده چې ځکه چې مخکنی و جرګې کې مام غدون کړی و مګر جرګې چې خلاصېدل بیا ټول خبره به خلاصېدل اوس ولسمشر په نور باندې تاګ وکاو چې یو ډیجیټل پروګرام به مونږ جوړو یعنی ویډیو کانفرنسونه به نور نن ما دیګره پورې ټول کمیټې مصروف و ده واتس اپ شمیرې به ټولول چې یو ګروپ جوړیږي او دوی سره د کسان چې غړیتوب درلودل د جرګې سره دا به د سولې د شورای طریقه او د درنشاد طریقه او د حکومت طریقه دوی سره به جریان کې اوسېږي د ارتباطات نه خلاصيږي پاتې غنه چې جرګه خلاص شو او به دې خبره ده چې ان شاء الله دوی نه پامیشا مشوره اخلي.
تاسو د سولې شورا ته اشاره وکړه په د پریکړلیک په ولسمه ماده کې ویل شوی دی چې په دې شورا په جوړښت کې باید اصلاحات راوړل شي په دې برخه کې شاغله داوودزی هم له تاسو سره په جرګه کې هغه څه خبره ونه کړه چې څه ډول اصلاحات ممکن دي.
داوودزی په دارالانشا رئیس و هغه کوم مداخله یې نه کوله فقط د ګروپونو د کمیټې څو وړاندیزونه چې راغلي په آر یو کمیټه کې تقریبا په 50% کمیټه کې دا و چې د سولې جرګې سولې شورا په جوړښت کې باید اصلاحات راشي هغه کوم مداخله یې نه کوله فقط د یو امانت و چې انتقال کړه او په قطعنامه کې یو جز پایس باندې دا راوست.
اصلا وردک مننه چې په خبرونه کې مو برخه سره واخست.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له آزادي رادیو واوري.
تر څلورنیمه بجو مخکې آزادي رادیو د ساسو یو شمېر رسیدلې سمسون لولو کچرته تاسو د مشورتي لوی جرګې د پریکړو پاړې سمس راوستوي هغه به ولولو. اوس یو نړیواله مسله راخلو. ترکیه وایي ورسته لدی چې امریکا د جنو هیوادونو لپاره د ایران د تیلو پر واردونکو د بندیز استثنا لري کړه سمدستی نشي کولی د اړتیا وړ تیلو لپاره متبادله لاره ومومي. انقره وایي لا هم له امریکا غواړي چې د خپلې دې پریکړې په اړه بیا غور وکړي. په دې اړه نور تفصیل احمد تکل وړاندې کوي.
د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوش اوغلو وایي ترکیه نشي کولای په دومره لنډ وخت کې د اړتیا وړ تیلو د واردولو لپاره نوې لارې پیدا کړي. ترکیه چې په دودیز ډول یې له ایران څخه په کال کې 1 میلیون بیراله تیل واردول په تیر یو کال کې هڅه وکړه چې له دې هېواده د اومو تیلو پر وارداتو اتکا تر ډیره کمه کړي. خو ترکی چارواکي وایي د اومو تیلو تصفیه خانې د نورو هېوادونو د تیلو د پروسس لپاره نه دي جوړې. چاوش اوغلو پرون پنجشنبه په یوه خبري غونډه کې وویل چې ترکیه له بل هېواده د تیلو د واردولو لپاره باید د خپلو تصفیه خانو ټکنالوژي نوي کړي. د نوموړي په وینا دا په دې معنا ده چې د ترکیې تصفیه خانې د څه مودې لپاره باید بندې وي او تابان د لګښت لري. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر دا څرګندونې یوه ورځ وروسته له هغه کوي چې متحدو ایالاتو نړیوالو پیرودونکو ته خبرداری ورکړ چې کله ایران د تیلو واردول بند نه کړي نو د امریکا له بندیزونو سره به مخامخ شي. واشنگټن د ترکیې، هند او چین په ګډون هغه اتو هیوادونو ته چې له ایران د تیلو د پیرودلو په برخه کې د امریکا له بندیزونو مستثنا شوی وو شپږ میاشتې مهلت ورکړی و چې خپل د اړتیا وړ تیل له بل ځایه وپیري کنه نور بنو له بندیزونو څخه استثنا نه ورکول کیږي. واشنگټن د هیوادونو ته ویلي چې د خپلو اړتیا وړ تیلو لپاره نور بازارونه عمومي او په خلیج کې خپل متحدانو سعودي عربستان او متحده عرب اماراتو ته وویل چې د تیلو په نړیوالو بازارونو کې د ایران د صادراتو د کمیدو له کبله د تقاضا د زیاتېدو په صورت کې خپل د تیلو صادرات زیات کړي څو د تیلو د بایو د لوړېدو مخه ونیول شي. ترکیه او چین یوازینی دوه هیوادونه دي چې له هم له ایران د تیلو د واردولو پر اړتیا ټینګار کوي خو نورو هیوادونو لکه هند، جاپان او جنوبی کوریا ویلي دي چې د امریکا غوښتنه به ومني. د امریکا متحده ایالاتو ویلي دي چې غواړي د ایران د تیلو صادرات صفر تر کم کړي ځکه غواړي د تهران د هغو اقداماتو له کبله چې واشنگټن یې په سیمه کې ورانکار فعالیتونه بولي پر دې هیواد فشارونه زیات کړي. په دې فعالیتونو کې د ایران اټومي پروګرام هم شامل دی چې امریکا وایي هدف یې د اټومي وسلو جوړول دي خو تهران دا ادعا ردوي.
ستاسو له پیغامونو امان الله د پروان ولایت نور ولسوالین در سره پته ما کیم رور دا وتی رسلاونو مونږ ډیر سره زپدی او سرهونه راغلی سره کونه باندې زمونږ کوټیش کې دلی دي د خلکو میخه وس په کور کې څوک موډرن لري خاص نه لري سره کونه باندې چا موږ سره مرسته نه کوي مستار سره مونږ هله دادا چې مونږ را غواس ورپور او چارواکو ته ورساوي وسره
لیاقت کنل څخه زما د سخت او احوال ملي ادارې څخه دغه غوښتنه وه چې دغه الکترونیکي تشکیل د ضد ذره په ختیځو او بېلابېلو سیمو کې توزیع لدی باید پراخه کړي. یو د 2009 کال په لسمه میاشت باندې موږ ته وعده راکړل شوې وه چې دغه تشکیل به ضد ذره په ختیځو او په هرات کې به شروع شي. پر دې مهاله شروع شوي نه دي، نو بیا هم هیله لرو چې دغه تشکیل به ضد ذره شروع شي. د پیغام د نشرېدو په هیله ازادي راډیو زنده باد. السلام علیکم ورحمۃ الله وبرکاتو.
غلام حسن خان غیرت کوچای له خوست له ولایت څخه سره په تماس کې ما په دې کومه د روزو جوړه خبرې چې د موږ د غدوا کو تعالی تعالی د افغانستان کې سول راولي اعلی د یو راولي او له دې حکومت نن دای له لورو دا عامله ضروره باید ته د شکار وکړي چې سول تر اخی د شکارونه کې چې پرمای شکارې ورور چې هغه د بوال خبره نه لګدا مخته د غونډه چې و بیا د ختان ډیر تاکري نو موږ دای له لورو چې باید د عامله داخله ټول دای له لری چې باید په افغانستان کې د شکار د حکومت له طرف نموسي چې هغه باندې سول راشي لبانو له طرف نه وګوښی چې په هغه رسول راشي نو د مظلومو مسلمانانو وینې باندې شي تر په دې رسول راشي په افغانستان کې د بدرخه خبرې مغدایي له لور له ټول مؤمنو مسلمانانو چې د افغانستان حقيقي چې د افغانستان مشکل نور حل شي.
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده.
تر څلور نیمه بجو وروسته د ازادي او اوریدونکو پروګرام لرو. په دې پروګرام کې هم ستاسو په شخص ثبت شوی پیغامونه خبرو، خو وړاندې ازادي رادیو ته ستاسو یو شمېر را رسیدلې سمسونه لولو. تر سمسونه مخکې یو په زړه پورې مطلب، که تلویزیون په اوږدو ودرو سمې لیدلی شو؟ شاید په ذهن کې مو ګرځېدلې وي چې نه، خو په موبایل کې څنګه په اوږدو تصویر ګوري؟ همداسې موبایل ډوله تلویزیون جوړ شوی. تفصیل د اسمت څاروان په راپور کې.
سامسونګ د نوی نسل لپاره عمودي تلویزیون جوړ کړ. ټول تلویزیونونه افقي یا مربع دي، خو دا لومړی ځل دی چې د موبایل د سکرین په شان تلویزیون جوړی شي. د تلویزیون یو مایکروفون لري چې کاروونکی د هغه په وسیله سپارښتنې وکړي او د مصنوعي ذهانت په مرسته یې تلویزیون عملي کړي. د تلویزیون چې سیرو نومیږي په جنوبي کوریا کې خرڅلاو ته وړاندې کیږي. سامسونګ کمپنی وای دا تلویزیون یې ځوان نسل ته جوړ کړی، ځکه چې اکثره شیان د موبایل له لارې ګوري او اوري. د دې کمپنی د مسؤلانو په باور اکثره ځوانان د موبایل په شان له عمودي سکرینونو سره بلد دي. د دوی په وینا سیرو تلویزیون د موبایل تصویر سم شي، ځکه چې د ټولنیزو شبکو لکه انستاګرام او سناپ چټ ویډیوګانې او نور مطالب په عمودي ډول چمتو کیږي. دا تلویزیون د آیپاد او ټابلیټ په شان په عمودي ډول هم ایښودل کېږي. په سیرو کې د بیکس بیل مصنوعي ذهانت کار اخیستل شوی او ټاکل شوی دی چې د رواني میاشتې تر پایه په جنوبي کوریا کې بازار ته راووسی.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستول دي.
عبدالوهاب نورستانی لننګرهار پر استولې سمس کې لیکي د مشورتي لوی جرګې د اوربند غشتنه باید حکومت او طالبان پرته له قید او شرطه ومني. برات خان اسحاق له بولان پر استولې سمس کې لیکي له ولسمشر اشرف غنی څخه مننه کوم چې د طالبانو د بندیانو د خوشی کېدو اعلان وکړ. تازه خان سمسور لننګرهار لیکي مشورتي لوی جرګې د سولې پر اوستو کې مرسته نشي کولای. تورجان لمرجی سخلی کې ولید اوربن خبره طالبانو ته کوي، اوربن خود پاکستان پلاس کړي. عبدالواحد مدقیق له لوګر لیکي تر هر څه مخکې باید اوربن وشي چې اعتماد رامنست شي. موسی جان عادل لنابی ولسوالی سخلی کلی دا جرګه یو مهم کارو مخکې لا باید شوي وای. نصرت الله رشیدی له زابل لیکي سوله مو د کلونو کلونو ارمان دی، خدای پاک دې وکړي چې دا ارمان مو پوره شي. حمدالله شمن د هلمند ولایت څخه لیکي خدای دې وکړي چې دغه مشورتي جرګه ښه نتیجه ورکړي. عبدالرحمن پرستول سمس کې لیکلي دي هیله ده چې د مشورتي لوی جرګې پریکړې ته طالبان او حکومت درناوی وکړي او دواړه ورته غاړه کېږدي او دواړه یې ومني. یو بل اوریدونکي چې نوم یې نه دی لیکلی پر استولې سمس کې لیکلی دی چې طالبان هم باید د افغانستان د حکومت د لوري زندانیان آزاد کړي. محمد قاسم ځواک له هلمند لیکي طالبان باید پروژه کې اوربند وکړي ځکه چې ولسمشر اشرف غني د طالبانو یو شمېر بندیان له زندانه ایله کوي او خلک اوربند ته ډیر انتظار دي. شیراغا له زابل لیکي افغانان د سولې په امید دي چې کله به راځي. او یو شمېر نور اوریدونکو هم پر استولې سمسونو کې د سولې د مشورتي جرګې ستاینه کړې ده. خو یو بل اوریدونکي لیکلي دي چې د سولې مشورتي جرګه د ولسمشر اشرف غني لپاره انتخاباتي کمپاین و. د په اخره د سمس کې لیکلي دي زمانوم نور آغا دی. او یو شمېر نور اوریدونکو او عبدالله له پکتیا پر استولې سمس کې لیکلي دي چې مشورتي لویه جرګه سمه جرګه نه وه. د پکتیکا یو بل اوریدونکي چې نوم یې سم نه لوستل کیږي ورته خبره کړې ده. دی لیکلي د سولې مشورتي لویه جرګه ناقصه وه ځکه چې ډیرو مهمو دولتي چارواکو دغه جرګه تحریم کړې وه. ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس پښنې په ټول افغانستان کې اوري. څلور بجې او دیرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه له صالح محمد صالح څخه.
په کابل کې د سولې مشورتي لوی جرګه په درويشت مادو کې د یو پریکړلیک په خبرولو سره پای ته ورسېده. په پریکړلیک کې له وسلوالو طالبانو غوښتنه شوې چې جګړه پای ته ورسوي او روغه جوړه وکړي. د سولې مشورتي لوی جرګې کمیسون وایي په لوی جرګه کې د وسلوالو طالبانو استازو هم برخه درلودله. د دغه کمیسون مشر نن په کابل کې په یو کانفرنس کې دا خبره وکړه. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي وایي د دې وخت راغلي چې وسلوال طالبان وسله پرمځکه کښېږدي او سوله وکړي. زلمی خلزت دا خبره تیره شپه په ټویټر کې لیکلې ده. ترکیه وایي وروسته له هغې چې امریکا د ایران د تیلو پر واردونکو له بندیزونو د معافیت تمدید پای ته ورساوه، انقره ممکن ونه کولی سي سمدلاسه د تیلو د واردولو بدیل پیدا کړي. د اوکراین نوي ټاکل شوي ولسمشر ویلي د کیف او مسکو ترمنځ اوسنۍ اړیکې د ورورولۍ اړیکې نسی بلل کېدلی. ولادیمیر زیلینسکی ویلي دواړه هیوادونه له ګډ سرحد پرته په خپلو کې لږ مشترکات لري. امریکایي جنرال ټاد وولټرز د ناټو پوځي تړون د عالي رتبه پوځي چارواکي په توګه نن په بلجیم کې لوړه وکړه. وولټرز د ځانګړو مراسمو پر مهال د ناټو په مقر کې په اروپا کې د ګډې عالي قمندانۍ د قمندان په توګه وټاکل سو.
نن د می دریمه د مطبوعاتو نړیواله ورځ ده. په افغانستان کې په داسې شرایطو کې دا ورځ منځل کیږي چې په وروستیو کلونو کې په دې هیواد کې ګڼو رسنیو د بیلابیلو ستونزو له امله خپل فعالیتونه درولي دي. د افغانستان د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه وایي یوازې په تیر کال کې څه باندې دیرشو رسنیو له فعالیتونو لاس اخیستی دی. د اطلاعات او فرهنګ وزارت څرګندوي که په هیواد کې یو څو رسنۍ بندې شوي پر ځای دوه برابره نوې رسنۍ فعالې شوي او اسانتیاوې ورته برابرې شوي دي. تفصیل له کابله د خان محمد سین په راپور کې.
نن په ټول افغانستان کې د مطبوعاتو دولتي او غیر دولتي ادارې د مطبوعاتو نړیواله ورځ نمانځي. دغه ورځ چې د می له درېمې سره برابره ده په افغانستان کې په داسې شرایطو کې نمانځل کیږي چې له تېر یوه کال راهیسې ګڼو رسنیو د امنیتي، اقتصادي، د حکومت د نه پاملرنې، د مخالفینو د ګواښونو او داسې نورو ستونزو له امله خپل فعالیتونه ودرولي دي. د افغانستان د خبریالانو د خوندیتوب د کمیټې مسؤلین وایي له تړل شوو رسنیو سره د دوی د بیا فعالېدو په هدف نه دولت او نه نورو مرستندویو مؤسسو کومه مرسته کړې ده. د دغې کمیټې یوې مسؤلې وحیده فیضی آزادی راډیو ته وویل
در سال 2018 تحقیقی را که انجام دادیم در مجموع 34 رسانه به دلایل مختلف از فعالیت باز ماند.
دیوبل په 2013 کال کې مو چې سیړنه تر سره کړې په مجموع کې څلور دیرش رسنۍ د مختلفو دلایلو له امله فعالیتونه ودرولې چې 15 په مرکزی زون، څلور په لویدیز او نور په شمال او کابل کې وي. په دوی کې څلور ټلویزیونونه، لس راډیوګانې، اتلس چاپی او دوه آنلاین رسنۍ شامل دي. د ځینو تړل شوو رسنیو مسؤلین تاییدوي چې اقتصادي ستونزې او د حکومت نه پاملرنه عمده لاملونه دي چې یوه رسنۍ له فعالیته ګوښه کیږي. له دغو تړل شوو رسنیو نه یوه د ارادې ورځپاڼه وه چې له 2000 لومړي میلادي کال نه تر 2014 میلادي کال پورې فعالیت وکړ. د دغې ورځپاڼې مشر حاجي سید داود د آزادی راډیو ته وویل
عمده مسله دا وه چې حکومت په تشویق کې د خبریالانو پاتې راغی. نور درته ویلی شم ما چې کله ورځپاڼه درلوده نو موږ ته یو لین د برېښنا د مطبعې دپاره د ورځپاڼې دپاره نه راکوو، یو تلیفون چې ډیجیټل و هغه هم نه دی راکړی. نو په دغه اړوان هم زه دا ویلی شم چې حکومت هیڅ ډول هغه مسؤلیت چې په قانون کې تحصیل شوی دی چې باید رسنیو سره شوی و هغه هم دوی ونه کړ.
د خصوصي رسنیو د ځینو مسؤلینو په خبره د رسنیو پر وړاندې د ګڼو ستونزو تر څنګ سانسور بله ستونزه ده چې د ځینو دولتي مسؤلینو، زورواکو او مخالفینو لخوا په غیر مستقیم ډول پر رسنیو تحمیلیږي. د شمشاد خصوصي تلویزیون د خبر د څانګې مسؤل عابد احساس په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
که دولتي ارګانونه په ښکاره باندې ونه وایي چې دغه خبر مه نشروي یا دغه موضوع باندې ریپورټ مه کوئ، خو د رسنیو سره بیا بله ورځ د هغوی هغه چلند معلومیږي یا بله ورځ رسنیو ته معلومات په لاس نه ورکوي، همدغرنګه زورواکي دي چې هغوی په رسنیو باندې فشارونه راوړي. ژورنالستان موږ تاسو ګورو چې ډېری ژورنالستان داسې ووژل شول چې د هغوی مدعي معلوم نه دی. امنیتي ارګانونو کې داسې کسان شته چې رسنیو د کار ممانعت کوي، بیا بالخصوص دا ستونزه په اطرافو کې زیاته ده.
افغان چارواکي له 2000 لومړي میلادي کال وروسته د رسنیو فعالیتونه لویه لاسته راوړنه ګڼي او وایي چې د رسنیو د فعالیتونو لا پراختیا او د خبریالانو خوندیتوب او دوی ته د کاري زمینو برابرول د دوی په لومړیتوبونه کې دی. خو په رسنیزو چارو کې بخت بنسټونه وایي چې 2013 میلادي کال په افغانستان کې د خبریالانو لپاره تر ټولو خونړی کال و. د دغه بنسټونو د معلوماتو له مخې په دغه کال کې د ازادۍ راډیو د درې خبریالانو په ګډون 40 افغان خبریالان په چاودنو او ځانوژونکو بریدونو کې وژل شوي دي. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت وایي ژمن دی چې په هیواد کې رسنیز فعالیتونه ډېر، خبریالانو ته کاري زمینې برابرې او خوندیتوب یې ډاډمن شي. د دغه وزارت ویان محمد صابر محمد په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل
دیار لسو ونویم کال کې د ګوتو پشمار رسنۍ تړل شوې دي. ولې د دې ترڅنګ 112 رسنۍ او به د نوې جوازونه هم اخیستل دي. په تیر کال کې د جمهور رئیس لوري خبریالانو د ملاتړ صندوق افتتاح شو او هغې سره د جمهور رئیس د شخصي بودیجې څخه مرسته وشوه. خبریالانو ټولې دوسیې د خشونت چې په لویه څارنوالۍ کې وي هغه بررسي شوي دي.
سربیره پر دې اطلاعاتو ته د لاسرسي کمیسون چې په 1390 کال کې جوړ شو وایي چې اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون نافذ دی. ډېری مقررې جوړې شوې او له پلي کېدو سره به تر یوه حده رسنیزې ستونزې کمې شي. د دغه کمیسون کمشنر فضل باری بریالي ازادي راډیو ته وویل دغه کمیسون دا صلاحیت هم لري چې که د وزیر په کچه کوم چارواکی د رسنیزو فعالیتونو خنډ وګرځي او پرې ثابته شي نو وبه پوښتل شي. د رسنیزو بنسټونو د معلوماتو له مخې اوس مهال په افغانستان کې 40 تلویزیونونه، 350 راډیو تلویزیونونه، 180 راډیوګانې او 110 چاپي رسنۍ فعالیت لري. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
نن د می دریمه د مطبوعاتو نړیواله ورځ ده. له کابله د افغانستان د خپلواکو ژورنالیستانو د ټولنې مشر رحیم الله سمندر په ټلیفون را سره دی. سمندر صاحب، مننه چې په خبرونه کې مو برخه را سره اخیستئ. کور ودان سمندر صاحب محترم، د مطبوعاتو وضعیت په افغانستان کې د غوس څنګه ارزوي په لنډو لطفا؟
پسته معلوم دی افغانستان له بده مرغه هر کال د نورو کلو په پرتله باندې د تاوتریخوالي ډېرې پېښې تجربه کوي او هر کال ژورنالیستانو ته ستونزې د تېرو کلو په پرتله زیاتېږي. نو موږ ویلی شو چې د مطبوعاتو وضعیت چې دی خصوصا د تهدید برخه کې، ځانی امنیت برخه کې رسنۍ او ژورنالیستانو ته د نورو تیرو ټولو کلونو په پرتله ډېر زیات ګواښونه متوجه دي چې موږ د تیر کال ارقام د نورو تیرو ټولو کلونو نه هر کال زیاتېږي چې دا ډېر د اندېښنې وړ دی. تیر کال ژورنالیستانو باندې، رسنیو کارکوونکو باندې متعددې حملې وشوې چې دغه حملې ځینې حتی ټارګیټي حملې وې، یعنی ژورنالیستان په حملو کې مستقیم ټارګټ شو. دغه راز په ځینو رسنیو سټیشنونو باندې حملې وشوې. دغه راز یو شمېر ژورنالیستان وتښتول، یو شمېر ژورنالیستان نامعلومو مسلح کسانو لخوا ټارګټ شو. دغه راز تاوتریخوالي ګڼې نورې پېښې په ولایتونو کې شوې دي. د پوښښ ساحه هم د تیرو کلونو په تناسب ډېره محدوده شوې. ګرځېدل یا تګ راتګ ولایتونو ته، ولسوالیو ته، د افغانستان سیمو ته سخت شوی دی. دغه راز د یو شمیر مسایلو پوښښ ستونزمن دی او ژورنالیستانه سره نشي کولای هغو مسایلو ته اشاره وکړي په خپلو راپورونو کې.
سمندر صاحب، په ځینو برخو کې ژورنالیستان ادعا لري چې حکومتي چارواکي ورسره سم چلند نه کوي، لیکن په ځینو مواردو کې خپل خبریالان هم ملامت دي او فکر کوم په رسنیو کې دغه برخه ډیره نه منعکس کیږي. څه فکر کوئ؟
یو شمیر موارد به دغه سی چې ژورنالیستان په ځینو مواردو کې هغه لازم موارد یا اصول چې باید هر ژورنالیست په پام کې ونیسي، چې هغه یو شمیر ژورنالیستیک کودونه دي، یو شمیر اخلاقي موارد دي، یا هم ځینې داسې مسایل دي چې هغه د افغانستان د رسنیو قانون د یو شمیر ممنوع مواردو مربوط کیږي، چې په هغه کې حد کې حرمت، توهین، تحقیر یا داسې نور مسایل شامل دي، یا هم د سوشل میډیا نه ناسمه کارونه ده په افغانستان کې تاسو معلومه ده، یا په ځینو وخت کې د خبر نه کاروالی دی، په ځینو مواردو کې د خبر په نشر کې بیره کیږي. دا هغه مسایل دي چې ستونزې لري، مګم دغه ستونزې دومره ډېرې نه دي چې ژورنالیستان د ټارګټ شي یا د دې باعث یا لامل دی چې ژورنالیستان باندې حمله وشي یا ژورنالیستان ووژل شي یا ژورنالیستان ته ستونزې جوړې شي. دا موارد ډېر کم دي نسبت دي چې سانسور څومره ډېر دی، یا ټارګټ د ژورنالیستانو یا د ژورنالیستانو پر پراکیزو باندې د دې پر کار ځایونو باندې حمله کیږي. هغه موارد بیخي زیات دي نسبت د هغو چې ژورنالیستان تېروتنې کوي.
سمندر صاحب، تاسو اجتماعي رسنیو ته اشاره وکړه، مثلا په فیسبوک کې ځین ژورنالیستان په فیسبوک کې دغه یو خبر خپروي، مثلا ولي کې په کابل کې چاودنه، بیا وروسته معلومه هم نوي په دغه برخه کې ستاسو ټولنې ځین اقدامات نه دي کړی چې یو خبر باید کره تر لاسه کړي او تر هغه وروسته له خلکو سره شریک کړي، او کنه دا په خپل یو ډول طرحه غری ده؟
تاسو معلومه ده چې موږ په غټول لوی ګروپونو کې تاسو هم غړي یاستي، موږ پرلې پسې ژورنالیستانو ته دغه توصیه کوو چې دوی باید په ځینو مواردو کې چې خبر کره نه وي، خبر صحت تایید شوی نه وي، دوی باید دغه موارد خپاره نه کړي، او دوی د عامه ذهنیت، عامه افکار باید دوی تخریب نه کړي، دغه راز عامه رواني ذهنیت خلکو صدمه وارد نه کړي. کې او بیا هم تاسو معلوم دی د افغانستان ژورنالیستان چې دي هر کال یو نوی نسل، نوی شمیر ځوان ژورنالیستان دې دګر سره راځي، او هغوی لازمي روزنه نه ترلاسه کړي، یا هم ځینې په دغه ټولو مسایلو باندې ښه پوه نه دي، دوی دغه تېروتنې کوي، خو دې ته دولت هم متوجه دی او د رسنیو ټولنې هم متوجه دي. رسنیو ټولنې هم په پرله پسې کنفرانسونو کې، په سیمینارونو کې دغه مسایلو ته بیا اشاره کړې ده. موږ څو ځله د رسنیو فدراسیون له خوا نه دغه موضوع ته اشاره کړې، او د یو شمېر رسنیو مسؤلین مو دې ته متوجه کړي دي، او دغه راځي یو شمېر ژورنالیستان، ځوان ژورنالیستان چې دغه تېروتنې کوي. خو د دغه مخنیوي ته څه معلومه ده، په مجازي رسنیو کې ډېر سخت دی، په سوشل میډیا کې، ځکه د افغانستان خلک دا ډېر پراخ کاروي، او دې ته ځانګړي هغه اخلاق یا کود یا هغه مسایل چې اخلاقي مسایل چې په پام کې ونیسي، هغه په پام کې نه نیسي. دا یو ستونزه ده واقعا په افغانستان کې.
سمندر صاحب، ډېره مننه چې په خبرونه کې مو برخه راسره واخیسته.
آزادي او اوریدونکي، جوړونکي فریبا ظاهر،
د ازادي اوریدونکو د خبرونې درنو مينوالو، زما فریبا ظاهر سلامونه ونې کې هلې ومني ورجو ستاسو د دیونې راغلو پیغامونو ته غوړم. په دې خبرونه کې ستاسو هغه پیغامونه په ګډه سره وورو چې تاسو په خپل سیمو کې د ورستي وسیلابونو د زیانونو او مشکلات په اړه راستولې دي او شکایتونه لري، ستونزې لري په خپل سیمو کې. دا پیغامونه به په لومړي سر کې یو په بل پسې وورو، بیا به د دولت دی و مسول سره هم په دې اړه خبرې وکړو.
افغانستان ولس والے څخه خبرې کوم، هغه ته ډېر سلامونه سړي خلک ته قانون رسولې دي، دا موږ راځي د تلوړ مقامات پر ورسوه چې موږ سره کومکونه وکي. د خلکو په جریب سره په ځکه وړې دي، کورونا وړې دي، ساروي وړې دي، مالونه او درخت وړې دي. سلام علیکم ورور محترم، فنامه د ایت الله د بادغیس ولایت د قادس ولسوالۍ د چاربرارو د کلی ساسره مخاطب امرور.
دا مو مشکل دی سیلابو زموږ منطقې ته ډېر سخت زیان رسولی. تقریبا دلته د شلو دېرش په شاوخوا کې موږ ذخیرې د اوبو په لجرو کې درلودې. د دې کال و دا بل کال چې موږ رسولو دا په مکمله توګه سره د بین وتلی دی. هېڅ شی نشته او خامخا تقریبا دورې وهي سر شل دېرش کوره به همدغسې خساره مند کړي یو او تاوان به ډېر شدید رسولی یې. خامخا د چا مالونه وړه سوي دي، چا چې د کور شیمه یې وړه سوی، تاوان ډېر رسېدلی دی. نو موږ د مؤسساتو د ټولو مسؤلینو څخه دا غوښتنه ده، زموږ د ګرد کو موږ د لرې منطقه یو، موږ ته لاسرسی د چا نه دی سوی، څوک نه دی راغلی چې موږ ته راشي، زموږ خسارې وویني، زموږ اشلاغونه وویني، زموږ تاوان
نوینه زموږ سره کومه کوم کاری وکړي. السلام علیکم، زه رنگین د بادغیس ولایت مرغاد ولسوالی د پنجاب د اجختر خان د کلی څخه خبره کوم. زموږ کلی تقریبا سل کور زیات کم اوبو وړي دي، سیلاب وړي دي، زموږ باندې چې راغلي دي زموږ حال او مال ټول شی رسول دي. حتی موږ خپل د پښو تپلی مونږ یې سپیږی، زموږ کوچنیان اوبه وړي دي، زموږ بودگان پسونه نور وسایل ټول اوبه رسولي، خوراکي ټول شی اوبه رسولی دي. نو زموږ دغه غږ دې سره دغه دولت پورې ورسېږي.